آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغانستان د انتخاباتو امنیتی کمیشن پرون د شنبه په ورځ ویل د رای اچونې یو شمیر مرکزونه د امنیتی دلایلو له کبله تړل شوې دي. روسیه پرون د شنبه په ورځ د اوکراین د ستونزې د ډیپلوماتیک حل په غوښتنه پیل وکړو. د ترکیې په انتخاباتو کې 8 تنه وژل شول او 14 تنه زخمیان دي او د اسوسییټډ خبری اجنس وایي د مصر د جمهوری ریاست انتخابات به د مئی د میاشتې په اخره کې وشي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی او زامن مومند بدرته د دې وخت خبرونه وړاندې کو. د خبرونو نه وروسته به په قندهار کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو په ملاتړ د غونډو یو رپورټ او د امنیتي دلایلو په وجه د یو شمیر انتخاباتي مرکزونو د تړلو په حق رپورټ واوري. نور هم تازه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر وایي چې تر اوسه پورې 2000 څارونکو ته د انتخاباتو د څار دپاره کارتونه توضیح شوي دي چې پکې 300 بهرني څارونکي دي. ښاغلي امرخیل د کورنیو څارونکو رول چې د هیواد له کلتور او فرهنګ سره بلد دي مؤثره وبله. له بلې خوا د انتخاباتو امنیتي کمیسیون پرون د یک شنبه په ورځ ویلې چې د رای اچونې 325 مرکزونه د یو لړ امنیتي ګواښونو او د لارو د مشکلاتو په وجه تړل شوي دي. د انتخابات د امنیتي کمیسیون د مشر په وینا د افغانستان په سلو کې نوي سیمو کې امنیت تامین دی او خلک کولی شي په انتخاباتو کې د ګډون دپاره رای صندوقونو ته ولاړ شي. د دغه کمیسیون مشر محمد سالم حساسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان په ګډ ګډ کې د کلکو امنیتي تدابیرو په اړوند خبرې وکړلې او زیاته کړه چې کابو 14000 خزینه پولیس د رایو د خزینه مرکزونو د امنیت د ټینګښت او تلاشۍ دپاره ګمارل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اچونې د تړل شو مرکزونو شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتله کم وباله او ویل چې دا مرکزونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي. دی وایي
90% په غټه کچه دي او دا بند مراکز هم د افغانستان په یو برخه کې نه دي، دا په مختلفو برخه کې دي، په جنوب کې دي، دا په شرقي زون کې دي، دا په غربي زون کې دي، دا په مرکزی زون کې دي او دا په شمال زون کې دي. دا د دې معنا نه ده چې دا د افغانستان یوازي و برخه ده.
خبرونو ته ادامه ورکو. روسیه پرون د یک شنبه په ورځ د یوکراین د ستونزې د ډیپلوماتیک حل لپاره غوښتنې پیل کړې چې وایي د شوروي پخوانی جمهوریت باید یو فدراسیون شي. بلابل سیمو ته د دې اجازه ورکړی شي چې خود مختاری ولري. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف په پاریس کې غونډه وکړه چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بل هڅه وکړي. کیری د فرانسې د بهرنو چارو د وزیر لورن فیبوس سره د ولن غونډې نه وروسته په فرانسې کې د روسیې د سفیر په استوګنځي کې د لاروف سره غونډه وکړه چې د امریکا د پلان په باره کې د مسکو په عکس العمل باندې خبري وکړي چې وایي د غوزه باید آرام شي. په داسې حال کې چې د یوکراین د سرحد په شاوخوا کې روسیې عسکر ځای په ځای کیږي. لاروف د کیری سره د خبرو نه مخکې د روسیې ټلویزیون سره د خبرو په وخت کې هغه شکونه لری کړل چې وایي د اوکراین د سرحد سره نږدې د روسیې د زرګونو عسکرو ځای په ځای کول د دې نښه ده. مسکو غواړي د کریمیا د ستراتیژیکي ټاپو وزمې د یو ځای کولو نه وروسته غواړي چې په دغه هیواد باندې حمله وکړي. لاروف وویل موږ په قاطع توګه نن نیت لرو او نه علاقه لرو چې د اوکراین له سرحد نه واوړو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ او سیمې خبرونو ته دوام ورکاو. په درسته ترکیه کې انتخابات په سوله ییزه توګه تیر شول، مګر د سوریې سرحد سره د ترکیې په جنوب ختیځ کې په دوه کلو کې انخته وشول چې 8 تنه پکې ووژل شول. راپورټونه وایي د ټوپکو په ډزو کې 14 تنه ټپیان شول. په عمومي توګه دغه انتخابات د صدر اعظم رجب طیب اردوان او د هغه د حاکم ګوند په باره کې ریفرندم ګڼل کیږي. د دې اداري فساد د رسوایۍ سره لاس او ګرېوان دی چې د کابینې یو شمېر وزیرانو یې استعفا کولو ته مجبور کړی شولو. ښاغلي اردوانانو په استنبول کې د رای ورکولو نه وروسته وویلې د ده د حکومت په خلاف د لارو کوڅو د احتجاجونو نه انتخابات ډېر مهم دي.
Milletimiz bugün bütün gerçekleri her şeyin üstünde söyleyecek, konuşacak.
زمون خلک بعد بل هر څه نه زیات رښتیا ووایي او د هغو خبرو نه چې په لارو کوڅو کې کیږي او څه شی چې قاطع دي هغه دا دی چې خلک به څه وایي. زما په نظر څه شی چې خلک وایي هغه درست دی. د ولس د پریکړې احترام باید وشي، له دې نه چې هر څه بهر وي په یوه یا بله طریقه به په تاریخ کې ولیکل شي. صدر اعظم رجب طیب اردوان د ټویټر او یوټیوب وروسته له هغې نه بند کړل چې د ترکیې د حکومت د رشوت خورۍ او اداري فساد په باره کې معلومات خپاره کړل.
د اسوسییټډ خبري اجانس لیکي د مصر د جمهوري ریاست انتخابات به د مې د میاشتې په اخر کې وشي. د انتخاباتو کمیشن د دغو مهمو انتخاباتو وروستۍ نیټه پرون د یکشنبې پر ورځ اعلان کړه. توقع ده چې دغه انتخابات به د دغه هیواد د پوځ پخوانی مشر وګټي چې تیر کال یې په ډیموکراتیک طریقه انتخاب شوی جمهور رئیس له قدرت نه ایسته کړو. د مصر د انتخاباتو کمیشن وویل د لومړي پړاو د انتخاباتو نیټه د مې شپږشتمه او ویشتمه ټاکل شوې ده او توقع ده چې د جون په پنځمه نیټه به یې نتیجې اعلان شي. که دویم پړاو ته ضرورت پیدا شو نو بیا به د میاشتې په نیمایي کې وشي او نتیجې به یې د جون د میاشتې په شپږشتمه اعلان شي. د مصر قوي پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې په تیر اوړي کې اخواني جمهور رئیس محمد مرسی د قدرت نه لري کو اعلان کړی دی چې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید دی.
پرون د شنبې په ورځ په عراق کې په امنیتي قواو او ملکیانو باندې یو لړ حملې شوې دي چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل شوې دي. دغه حملې د پارلماني انتخاباتو نه یوه میاشت مخکې وشولې. تر ټولو نامرګانی حمله د موسل په شمالي ښار کې د امنیتي قواو په یوه پوسته باندې وشوله چې اووه تنه عسکر پکې ووژل شولو. د بغداد لویدیځ پلو ته په رمادي کې د یو پله سره ځانمرګه خپل موټر وچاوه چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او یو شمېر یې زخمیان کړل. د دغه پله یوه برخه چې د رمادي اوسیدونکو ورباندې تیریږي او راتیریږي د فرات په سیند کې ولیدله. د حکومت ضد جنګیالیو د جنوري په میاشت کې د دغه ښار ځینې برخې نیولې وې او امنیتي قواوې کوشش کوي چې په ښار باندې بیرته کنټرول ټینګ کړي.
امریکایي منځګړو پرون د یکشنبې په ورځ اسرایلي او فلسطیني مامورانو سره په دې هیله تماس ونیو چې د منځني ختیځ د مشکل سره مخامخ خبرې وژغوري او د داسې فارمولې په لټه کې دي چې دواړو خواوو سره بیا یو ځای کړي او خبرې د اپریل د ټاکل شوې نیټې په خوا وغځوي. د ټولو خواوو مامورینو وویل په تیرو څلورو ساعتونو کې ډیپلوماسي روانه ده او د اسرایلو یو مامور چې نه غواړي نوم یې واخیستی شي وویل د امریکایانو له لارې د فلسطینیانو سره درسته ورځ خبرې روانې دي.
دوه هسپانوي خبریالان پرون د شنبې په ورځ د خوشي کېدو نه وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. دوی شپږ میاشتې پخوا په سوریه کې د القاعدې پورې تړلې ډلې تښتولې وو. هسپانوي ورځپاڼې المونډو اویل خبریال هاویر استونسا او آزاد آکاس ریکاردو گارشیا ویلانوا خوشی کړل شول او د ترکیې پوځ ته وسپارل شول. دوی میډیا ته په الوتکه کې ولاړل چې خپلوانو او دوستانو ته په خوښۍ هرکلی وي او دا تر اوسه پورې معلومه نه چې دغه دواړه خبریالان تښتېدلي دي یا خوشي شوي دي. دوی ویل د خپل بند کېدو په باره کې تفصیلات نشي ورکولی یا څنګه دوی آزاد شلو. دوی د سپتمبر په شپږمه نیټه په داسې وخت کې وتښتول شلو چې کوشش یې کاوه د سوریې له سرحد نه ترکیې ته واوړي. دوی په سوریا کې د کورنۍ جنګ په باره کې راپورټونه برابرول.
د ملیزیا د مسافر وړونکي ورکې شوي الوتکې لپاره پلټنو پرون د یک شنبې په ورځ بیا نتیجه ورنه کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مو کړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ستونزو له کبله د 2300 مرکزونو د جملې نه 2300 مرکزونه تړلي پاتې وي.
په دغو 2300 تړلو مرکزونو کې 396 هغه مرکزونه هم شامل دي چې د تړلو پریکړې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د نن ورځې د اعلان د مخه کړې وه. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس چې پکې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي هم حاضر وو وویل چې امنیتي ورګانونو ورته د رای ورکولو د مرکزونو په هکله یو نوی لیست سپارلې چې پکې ویل شوي چې په ټول افغانستان کې به 10% د رای ورکولو مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي پاتې شي. امرخیل وویل
ټول مراد راتلونکو ټاکنو ته ترتیبات نیول شوي دي. دوستانو دغه 10% مراکز ته بندېږي په مقایسه د 2009 او 2010 په هغه اندازه نه دي چې په 2009 او 2010 کې درلودل. 90% په غټه کچه دي او دا بند مراکز هم د افغانستان په یو برخه کې نه دي. دا په مختلفو برخو کې دي، په جنوب کې دي، دا په شرقي زون کې دي، دا په غربي زون کې دي، دا په مرکزی زون کې دي او دا په شمال زون کې دي.
د نوو تلشو مرکزونو ډيري د افغانستان په جنوبي ولایتونه کې دي. د همدې هفتې په سر کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دوی به هغه مرکزونه هم وتړي چې د جغرافیوي پلوه د اوسیدانو سیمو نه لري پراته دي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ویل چې د مخه ورته امنیتي ورګانونو د شپږ زره 315 سلویخ راچولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی. خو اوس یې ورته ویلي چې د دغه شمیر نه دوی د 325 مرکزونو امنیت هم نشي ساتلی. امرخیل خبر اعلان ته وویل چې کسان چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو د مرکزونو شمیر دا غلس نه چې پخوا اعلان شوی کم اوسي، خو هغه ویل چې دا شمیر د تیرو انتخاباتو په نسبت باندې کم نه دی. هغه ویل چې بله خبره دا ده چې په تیرو انتخاباتو کې ډیر مرکزونه په جنوب کې تړلي وو، خو دا ځل داسې نه ده. په همدې خبري کانفرانس کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو د شفافیت په باب هم خبرې وکړې. ویل چې دوی د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتي درغلیو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
کشیر یو کاندید څوک تقلب ته هسي موږ د دې باور د دوی ولري چې تاکونو خپلواکه کمیسیون په مقابل کې خاموش نه کیږي. د دوی رائے به باطلېږي او د دوی چیرې به د افغانستان ولست اور پیژندل کیږي. بهتر ده د پاکو ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره مرسته وکړي.
امرخیل ویل چې په 50% د رای ورکولو مرکزونو کې خزینه کارکونکي ګمارل شوي چې ورسره به د خزینه رای ورکونکو لپاره اسانتیاوي رامخېته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو پرون په قندهار کې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو په ملاتړ ستري غونډې شوې دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه د سیر رپورټ را لګره.
د قندهار په امت شایلو بغالي کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبد الله په ملاتړ او د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې بیا د ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ غونډه وسوه. د کندهار په امت شایلو بغالي کې د شاغلي عبد الله په ملاتړ جوړ شوی نږدې 3000 کسیز غونډه کې د هغه ملاتړ کوونکو ورڅخه غوښتنه وکړه چې د بریالیتو په صورت کې د کندهار سره کړي ژمنی په عمل کې هم ثابت کړي. خپل شاغلی عبدالله ویل چې د بریالیتو په صورت کې به تر ټولو ستر کار چې کندهار ته کوي هغه به د دینی مدرسو جوړېده او پراختیا وي، تر څو له دې لارې گاونډیو هیوادونو ته په دینی زده کړو پسې د افغان طالب علمانو د تګ اړتیا له منځه وړاړه سي.
په کندهار کې د دینی مدرسو ته خاصه توجه پکار ده. دینی مدرسو ته چې نور افغانان دې کار نشي چې بل ملکونو ته لاړ شي. علماء ته دینی مشرانو ته توجه پکار ده.
د غرض د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې د ولسمشري د نوماند ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ غونډه کې د هغه په پلوي را غونډو سو کسانو د اعتدال او برابرۍ ټیم د هیواد د مشرتابه وړو باله او خپل ملاتړ ورڅخه اعلان کړ. د زلمی رسول په ملاتړ دغه غونډه کې د کندهار د شمالي ولسوالیو شاولي کوټ، نیش، خاکریز او ارغنداب تر 2000 زیاتو کسانو ګډون کړی وو. د کندهار ترڅنګ د زابل په مرکز کلات کې هم د ولسمشري د نوماند ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ وستره غونډه وسوه. د غونډې مشري چې د پارلمان ځینو غړو کول د کلات په ورزشي سټډیوم کې راغونډ سوو کسانو ښاغلی زلمی رسول د ولسمشري غوره نوماند یاد کړ او په خپل رایه د هغه د بریالیتوب ډاډ څرګند کړ. د زابل دغه غونډه هم خورا ستره وه چې د زلمی رسول د کمپاینرانو په وینا تر اوسه د هیڅ یوه نوماند په ملاتړ په دې ولایت کې په دغه کچه غونډه نه ده سوې.
له ډیرو ناستو وروسته دا مو په منلې ده چې زابل باید مساوي حقوق ورکول شي.
موږ تاسو ټول د ولسوالیو او د مرکز خلک راټول شوي یو او بیا هم د جناب ډاکټر صاحب زلمی رسول له کمپاین څخه ملاتړ کوو او د هغه پشتوانه اعلانوو.
ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي، خو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین وخت پای ته رسیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرون لندیز د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر وای چې تر اوسه پورې 2000 څارونکو ته د انتخاباتو د څار دپاره کارتونه توضیح شوي دي چې پکې 300 بهرني څارونکي هم دي. د انتخاباتو امنیتي کمیسیون پرون ویل چې د رای اچونې 325 مرکزونه د یو لړ امنیتي ګواښونو او د لارو د مشکلاتو په وجه به وتړل شي. روسیې پرون د شنبه په ورځ د یوکران د ستونزې د ډیپلوماتیک حل لپاره غوښتنې پیل کړې چې وایي د شوروي پخوانی جمهوریت باید یو فدراسیون شي، بیلابیلو سیمو ته دې اجازه ورکړل شي چې خود مختاري ولري، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په پاریس کې غونډه وکړه چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بل هڅه وکړي. په درسته ترکیه کې انتخابات په سوله ییزه توګه اتیر شلو، مګر د سوری سرحد سره نږدې د ترکیې په جنوب ختیځ کې په دوه کلو کې نښتې شوې دي چې 8 تنه پکې وژل شوي دي. راپورټونه وایي چې د ټوپکو په ډزو کې 14 تنه زخمیان شول او اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي د مصر د جمهوري ریاست انتخابات په دمی د میاشتې په اخر کې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 پښتني او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پښماری او سور زپات دي. د انتخاباتو کاندیدان د خاري سیمو سره سره لری پروتوکولوالو سیمو ته هم خپل پیغامونه رسوي. دا چې دوی دا پیغامونه څنګه رسوي، د خلکو سره د اړیکو لپاره د کومو وسیلونو کار اخلي، د کلو خلک د خپلو کاندیدانو نه څومره خبر دي او دوی د انتخاباتو ته څومره هیله مند دي. متیو لابد د رای ورکونکو او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو سره د مرکو په اساس راپورټ تیار کړی چې تاسو ته ورو.
د افغانستان د اوسنیو او تیرو انتخاباتو ترمنځ یو ستر فرق دا دی چې دا ځل د خلکو د خبرولو وسیلې زیاتې شوې دي، رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او ټلیفون. خو دې سره سره هم خلک غواړي چې د دوی کاندید یا د کاندید استازي د دوی کور ته ورشي، حجره کې ورسره کینی او په جماعت کې ورسره مونځ کوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په کلو بانډو کې د مخابراتو د سیستم د مشکلاتو او د امنیتي ستونزو له کبله خلک زیاتره خبر هم نه دي چې د دوی د سیمې نه ولایتي شورا ته کاندید څوک دی او یا د جمهوري ریاست د کاندید پیغام ورته تر اوسه چا نه دی رسولی. د یو لرې پروت کلي اوسیدونکی وایي چې د دوی یو شکایت دا هم دی چې کاندیدان ورته کورونو ته نه ورځي او تر اوسه کاندید یا د هغه استازی لیدلی هم نه دی.
ځکه چې موږ کې د کاندیدان ځین او بل نه خبره دي ځین نو چې نه خبره یې کاندیدونه د ځین هغه کمپاین پاسل چې باندې کوم خبره کې خلک کوم ځمنې کې مواجه ورتي هغه ونه ورهم نو بیا خو پیدا نه ورته کې او خلک یې د ځمنې
رای ورکوونکي وایي چې کارتون یې اخیستی دي خو هیله مند دي چې د رای ورکولو د ورځې نه مخکې د خپل کاندید د پروګرام نه هم خبر شي. دا د کاندیدانو د نه ورتګ یا د رای ورکوونکو د نه خبرېدو مشکل په ټول افغانستان کې یو سیر نه دی. په خوست کې میشت یو رای ورکوونکی وایي چې دلته کمپاین ښه منظم ډول روان دی.
د ولایتي شورا کاندیدان زموږ کلي ته راتللي وو چې هغوی آن اول جومات ته د جومات نه وروسته کلي په کلي یعنی کور په کور وګرځل د هغوی سره یې خبرې وکړلې
دا چې د هیواد په نورو برخو کې کاندیدان د کومو وسیلو نه کار اخلي او څنګه ځانونه خپلو رای ورکوونکو ته رسوي په دې اړه مو د ننګرهار د ولایتي شورا د یو کاندید قاری ضیا الرحمن زیانه پوښتنه وکړه چې دوی څنګه خپلو رای ورکوونکو ته پیغام رسوي او دې امنیتي مشکلاتو کې څنګه کولی شي چې کورونو ته ورشي. دی وایي چې دوی خپله نه ورځي نو د دوی استازي خلکو ته ورځي او پیغام ورسوي. قاری ضیا الرحمن ضیا وای
د دې لپاره کومه عمومي کمیټه ده هغه د فرعي کمیټې ټاکلې دي او هغه فرعي کمیټې کې د ولسونو کښې زموږ کوم مینهوال دي هغوی راځي هغوی په جوماتونو کې هم خلکو ته خبرې کوي او همدارنګه زموږ هغه کسونه ځان سره وړي هغوی د خلکو سره په حجرو کې هم زموږ او تاسو کلتور دی د خلکو کورونو هم ورځي همدارنګه په کلو بانډو کې هم خلک راجمع کوي مثال د هغوی دپاره کار کوي.
د خلکو سره د اړیکو نیولو په لړ کې د کور په کور د ورتګ د حجرې د مجلسونو او د جومات د غونډو رواج هم عام شوی دی او کاندیدان وایي چې دا ډېر ګټور هم دی. د ننګرهار د ولایتي شورا اوسنی کاندید او پخوانی مرستیال او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا وایي چې دوی جوماتونو ته ځي او خلکو سره مجلسونه کوي. دی وایي دا چې اوس انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی او تر ممکنه حد پورې خلکو ته د کاندیدانو پیغام هم رسېدلی دی نو خلک امیدوار دي چې دوی به د انتخاباتو پر ورځ د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکوي او د کم فشار لاندې به نه راځي او په خپله خوښه به دا کار کوي.
د خپل په زړه رای ورکوم چې هر یو کاندید د مسلمان وي د افغانستان غمخور وي او ښه کارکوونکي وي افغانستان ته آرامي راوړي افغانستان ته ارزاني راوړي هغه سره ته موږ رای ورکوو موږ د ژمنه پسند نه ځو.
د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان ولس د نړیوالو قواو د وتلو په کال کې داخل شوي دي او هیله من دي چې دغه انتخابات به ورته د نوي دور د پیل یوه وسیله وګرځي او دوی به خپله خپل حکومت ولري.
زه سږ کال دا ځل انتخابات افغانستان لپاره د یوه روښانه راتلونکي په شکل سره نیسو خدای دې وکړي چې د افغانستان لپاره په خیر تمام شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او دولتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ یعنی د حمل په 14مه چې د اپریل 15مه نیټه کیږي ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په تروریزم کې د اتمی وسلونه ګټه اخیستل یو واقعي خطر دی او د نړۍ د امنیت لپاره غټ ګواښ ګڼل کیږي. که چیرته د تروریزم په کومې پیښې کې د اتمی وسلې نه ګټه واخیستل شي د ټولې نړۍ لپاره به ناوړه عواقب ولري. ګڼ شمېر خلک به پکې ووژل شي اتمی وړانګې به هرې خواته خپرې شي او د نړۍ اقتصاد به هم له منځه ولاړ شي. تر ټولو غوره لار چې اتمی وسلې د تروریستانو لاسته ورنشي دا ده چې هغوی ته د هغو موادو د رسېدو مخه ونیول شي چې اتمی وسلې ترې جوړیږي. په تروریزم کې د اتمی وسلو د مخنیوي د حلو ځلو لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2010 میلادي کال کې په واشنگټن کې د اتمی وسلو د خوندیتوب نړیواله غونډه جوړه کړه. په په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه و څلوېښتو هیوادونو ژمنه وکړه چې اتمی مواد به خوندي ساتي او دې ته به نه پرېږدي چې څوک یې پټ کړي. د هماغې غونډې نه را په دې خوا نړۍ په دې برخه کې زیات پرمختګ کړی دی. د اتمی موادو د خوندیتوب بله عمومي غونډه په 2012 میلادي کال کې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې او په 2014 کال کې د هالند د هیګ په ښار کې دایره شوه. هر یو دولت په خپل هیوادونو کې د اتمی موادو د خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات وکړل او د غیر قانوني وسلو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم جدي کارونه وکړل. ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د چکسلواکي د پراګ په ښار کې د اتمی وسلو د خوندیتوب په اړه یو مفصله وینا وکړه. فقط کې د هماغه وینا نه را پدې خو د نړۍ 12 هیوادونو په خپلو سرحدونو کې په لوړه کچه غنی شوی یورانیم لمانځي وړل او په 14 نورو هیوادونو کې بیا د هغو اتمی بټیو کچه راټیټه شو چې په لوړه کچه پکې یورانیم غنی کېدل. اوس په دغه بټیو کې په ټیټه کچه یورانیم غنی کیږي او یا بیخي بند شوی دی. په ټولیزه توګه د نړۍ 22 هیوادونو 3000 کیلوګرامه په لوړه کچه غنی شوی یورانیم او پلوتونیم لمنځه وړی دي او یا یې کچه راټیټه کړې ده. امریکا متحده ایالات به د خپلو ملګرو هیوادونو او شریکانو سره په نړۍ کې د اتمی موادو د خوندیتوب په خاطر خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي چې هدف یې په تروریستي فعالیتونو کې د اتمی وسلو د ګواښ کمیدل دي. د همدغو هلو ځلو د دوام په خاطر به په 2014 میلادي کال کې د اتمی وسلو د خوندیتوب بل عمومي غونډه په امریکا کې دایره شي. تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د درنوي کال ټولټاکنې د افغانستان د ټولټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څېړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټولټاکنو د کمیسیون نوماندانو ټولټاکنو ته مرتبط ادارې او کارپیژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بی‌طرفي. د امریکا غږ آشنا رادیو.
پروگرام په اخر کې اوس د هوا حالات. په واشنگتن کې د اوس وخت د تودوخه لوړه درجه 10 درجه ده، ټیټه درجه 4 درجه ده. اسمان کې وریځ باران هم وریږي. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 6 درجه ده، اسمان شین دی. قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 40، ټیټه 11 درجه ده، نری وریځ شته دی. مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 11 درجه ده، اسمان شین دی. پېښور کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 25، ټیټه 12 درجه. او په کوټه کې باران وریږي، د تودوخه لوړه درجه 22، ټیټه 9 درجه ده. درنو ورېدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو د دویمې برخې لپاره به نیم ساعت وروسته موږ ته غوږ شئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او د خبرونو لپاره. موږ ستاسو نه په دې هیله د نیم ساعت لپاره اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ.